د برق پای راغلی دی خو برق درک نه لري او پکتیا ته لدې لارې برق تللی دی، باید توجه وشي. او یو وروستی اسهمس هم قلندری لیکلی له ازرې ولسوالۍ نه وایي، داسې سوله غواړو چې د افغانستان خلک په یوه خوشحاله هیواد کې ژوند وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، دا دی د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام واورئ.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوریک دودونو پاړه راپور برابر کړي.
دا وسنی کارونه به چې مشکورې دوه مورخ پر خپل کلتور باندې بلار شو، خپل اننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږیدلې.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دین چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو کې چونه
پریکړو کې دې ته یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پور تکړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوي شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو لاسه په 1029 هجری کال کې د سیدم.
او په ورخمین خیال کې به د ککو زرینی منظومه د 19م سرود دویمه برخه واوري.
مخامخ د ساکان او لخکر ولید د جګړې کېګدې ولید لورایا.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
خدایا په ما خوشحالي مراولي، چیرته غمجن د یار غمونه نشي، د ګران زړګیا ټک چاودلې خي خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتګار شاعر اکرام الله ګران لاننه دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 11مه نیټه له دې فانی نړۍ سرګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزی پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان و. د عمر زیاته برخه یې په کرونداو د شیر په ویلو تیره کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شیر په ژبه بیان کړې. تا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی. چا وینې ترې نه وڅخي، چا سپرلو له وینې ورکړې، انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی. هغه د پښتو شعر ته نوې رنګ او نوې خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ له مخې په لر او بر پښتون وطن کې خور شو. د ډسمبر 11مه د نوموړي شاعر دویم تلین پوره شو. نو په همدې پار نننۍ ازادي راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندي ساتلي. کندهاری کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهارا زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدری، ډلی، زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې دوه تنه اوسېدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا هم یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. مثال ته وایي چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو. دا کارونه به یې چې موږ غیر د برپایه کړو، دا پخواني کارونه به یې چې وکړو، دا اوسني کارونه به یې چې موږ پرېږدو، موږ پر خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات و هغه خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو، مثال ورته وایم پر هغه باندې به یې چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څومره ښه خوند کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر فیس هغه خپل هغه انسان ښه خوند سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کندهاران په یو کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی، په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلی دي، د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو څه مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی، او هغه مشران چې دوی فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالي یووالي په دې کې دی چې موږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلې وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه خبرو ته ارزښت ورکوي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډېره یې په نندارتونونو کې خلقو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډېر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالو ده. د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسي دودونه دي. اشان تور پټاله داد خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسي بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوي را پوهاوي لپاره کارول کیږي او په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کېدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک پوښتنه راکوم چې موږ تاسو خو کله که د ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوي دي، مل شوي دي، بدلون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېرې علتونه دي. که موږ په عمومي او عمده علتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی، په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کی. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلین او د یو ځای لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نو
اما یو خلک چې د یو ځای نه تللي بل ځای ته اتمانې په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی نو هغې ته یو نوم ورکړی دی په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو په دې وخت کې خو په ژبو کې ډیر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نه هم راغلي دي خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي
او
دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسې د فاصلو خبره وکړه. په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل دا به چې ډېر شول دغه ځای به کوچ وکړو نو خامخا به په ژبه کې بدلون راغلل ځکه نوي اختراعات به کېدل د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره به مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالتې ژبې دي کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو فرانسوي نه ژباړې کوو نو دې کې حتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل لکه کمپیوټر شو انټرنیټ شو همدغسې ایمیل دی او دغه نور ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي یا برېښلیک یا برېښنالیک دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو خو خبره دا د ډېر داسې لکه فاکس دی اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات یا کمپیوټر دپاره یا د انټرنیټ یا پرنټر دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو نو هماغه راوړو او کاروي دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلستاسې
د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي
بلکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري
آفرینجو
مسله ده وایي
غټې لهجې چې دي وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
استاده د نیولوګیزم خبره تا وکړله پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللي دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کېږي یا هغه هېواد ته راځي هغوی ورته خپل نوم ټاکي
چې ښه بیلګه اوس ایران دی هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی هغې پورې بازار ته نه راوباسي هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبې باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې خو په الحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري اغیز لري خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي اوس یو زمکتل دی څوک ورته زمکتل وایي څوک ورته تلخونه وایي یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي څوک ورته زیرزمیني وایي نو دغې دپاره که یو نوم وایي فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي هر شی چې خو چې یو دغه
ورته
علمي یوه اکاډمیکه مرجع وي هغې پاس کولی او هماغه یو نوم اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمیني وایي نو دغسې مختلف دغه نومونه
ورته څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده زموږ یو کس و هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ لیکه اړین غږ نو دغسې څوک ورته یو شی لیکي څوک بل شی خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته
کوي. اوس دا د لهجو ډېرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یوې ژبې کې لهجې ډېرې وي آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډېرښت خو
یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ دغه دپاره پښتو لغت ونه لرو په بله کې موجود دي. دا صحیح خبره ده. اوس مثال موږ ډېر لغتونه لرو په نورو په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغت لرو خو په یوه لهجه کې نه په بله کې، خو ځینې دغه هم بېلري مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کنه که هغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه دپاره به بیا دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کړي، که یو عموما یوه لهجه موجوده وي نو د هغه دپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کړي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکړي.
استاد بله پوښتنه راسره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو دا خلک دا خبره هم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي. یعنی پښتو ژبه خو په یوویشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی، نه سړی سترګې نشي پټولی، ځکه ډیر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
د ګوګل ژبه،
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شوه، داسې پرمختګونه کړي دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوی عصر ځان سره راوړي، او علت یې همدا دی چې دا شی نه ټول هماغه جوړ کړي دي، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل. یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کرواله او یا سوچتوب له منځه تللی دی.
سوچتوب ته په دې نویو شیونو کې زیان، یو څه زیان رسېدی.
او دا لامل هم د حکومت د کمزورۍ خبره ده چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یوه کمیټه لرلې د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کول یې د څو نومونو د منځ نه که نه، اوس ما درته مخکې ویلي چې یو دغه یو نوم دپاره که نه د بلې ژبې د یو نوم دپاره هر چا په خپله خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی، که د دغې ټولو نومونو د منځ نه یوه کمیټه وي او هغه کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغې ورته ټاکلی، نو دا به ډېره خ خبره.
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، یعنی ماستری تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کوي هغه ډول پرمختګ مو کوي او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نه شي چې موږ نه دي هغه پخوانی متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کاله وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کاله وړاندې 200 کاله وړاندې لیکل شوي دي، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه له موږ نه پردي شوي وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروري دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي، او د دغې لغاتونو او دا نوي کوم شیونه چې ژبې ته راځي، که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته موږ اوس د پی سی او دپاره موږ یو نوم غوره کړی دی که نه، چې اړیکتون ورته یا دغه نوم، یعنی داسې ډیر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې در شي دپاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي، نو دا به ډیره ښیي
ژبه پرمختګ هم وکړي او بدلون،
او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې موږ ډیر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره موږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي، خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله میل سب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوئ، دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت را وکړو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابی همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنم زما و غستیشی ډرامه وکړه وخت چې لیندریږي هغه الیکان څوک ترانه وایي څوک شیر وایي څوک نات وایي په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو د یو پوډری رول مې ادا کړ. دغه ډرامې ډیر زیات مینوال وو ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکس او ډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل د نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت و له دغې لځې ما ډرامې راپیل کړې. یعنی په نم سیم کې وم
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه او بیا خلکو دومره خوش کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې او بیا به خلکو دوکانونه به بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یوه ادبي خپرونه مخته وړه خپګان به پکې نه وي یوه دا تفریحي خپرونه یوه بله ادبي خپرونه وه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه یا به مې یو ټوکه ټکاله کول تمثیل. له دغې لځې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته وتاکي وو. له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه راپارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسانو هغه نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مو دې راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ ولې یو شعر نه وایاست ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ بیا به البته یا به شاعران یاست یا به لیکوالان یاست یا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانه شي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو هم سیمپۍ وي هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړه داسې پسخن راته ښکاره شو نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې چې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم هلته هم خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځایه پورې راورسېد.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو دوم پړاو بیا تا شروع کړو دغه سټارټ له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسې ما دې ته مجبوروئ چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي یا د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند دې کله نه مړ دی بی د خاورو وین مړ دی نه سړ دی بی د خاورو.
دا ډېر اوږدو ناشناس بیا هغه یو سندره وای زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه ادکې مورې دارو مکوه زمې خواجه آشنا په زړه وستل یم دارو مکوه چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه سد وصال د میو وېشو دارو مکوه زه د تقدیر په زولنو تړلی وم دارو مکوه.
بیلتون به هغه یوه سندره له سلام جان سره ویلي وای سلام جان به بیا ویل
دا د یش خبرې دي خوند کوي شکرې دي دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي.
نو دا هغه سندرې وي چې ما هلته تمثیل وله. بده مرغه چې د هغو راباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو. بیا موږ سټیچي ډرامې ته راغلو نورو بخشو ته هم کار وکړو دغه هم ورو ورو پرېښودل.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلئ بیا دا کوم پړاو و کوم وخت و کومه زمانه وه او په کومو ډرامو کې هم کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه راپارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې راباد وکړه د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ و هغه وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مصر یو ځای کیږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنگ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته وویل چې ته له هېواد ولاړ سه، په هېواد کې ډېر جنګونه دي. راته وویل چې ما ماشتري کړې ده، اوس دې غټه ډله یو ځای کیږي د حکومت سره، او زه به ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلق نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه پوهنتون له دورې را بعد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي. دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له دوري. بیا ما هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه، هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه، هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و، د هغو سترګې ړندې وې که نه، د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو، له منځه تللي وو، د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وي. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما هغه تمثیلي ټوټه وکړه، د درې څلور پارک کې داسې څوک نه و چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغې مه یو دړاندر ول ادا کوم. یو خان دی، هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې خان
سولې ته کار وکړئ. خانه، زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، اما ته ډېر ګران و. خانه څومره انرژي شي تاسو د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ، هماغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي، هماغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډېر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا دستور ده چې د درد زګروی خیزي کني څو د رحمان د شاعري. له بده مرغه په افغانستان کې او خپل زما په ټولنه کې ډېر ډېری کسان په یوه بل نامه ووژل شول.
نو دا بیا ستاسو اخري دغه ډرامه سو کتر دی؟ بیا وروسته تاسو بل نورې ډرامې بیا وکړي؟
نه، کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي. هم لیدلی په همدې ډرامه کې وروستۍ ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست، تاسو د غزنی ولسونو ته داسې یو ډرامه یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولي دي او یا ستاسو په دغه باندې یا هم خندولي دي د ډرامو له لارې؟
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه را وروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه را دې خواته د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم، هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و، هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و، روسیا و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنگ کې ښکیل دي، هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنی د هغو په دا مټ مې لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و، هر څه په وینو ککړ و، کالي مې پری و، په ډېر بد وضعیت کې هماغسې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالات کې ده. بیا زه راغلم، هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل، یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکېلي هېوادونه هېڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدافو ته ورسېږي، خپلو شومو هدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کوو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
نور زما سره سوله وکړه، نور په ما کې وسلې مه ازموی، نور زما بچان ما یتیمانوه، زما ځوانان مه وژنه، نور زما تور سرې مه کونډو، درته سوال کوم، درته وجز کوم، درته زاری کوم.
د محبت نشې می سر تزي، خدای خبر چې هوش لمانه چر تزي، تته د قامت دی آینه مشه، تته د قامت دی آینه مشه، نن می اسویلی د زړه بهر تزي، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسې، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسې، تل ساړه خستي خلک لمر تزي، ګران در سپیلنې شه چې رنزور شوي، دا قصور د د سپیره نظر تزي. د ګران په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر ښایسته پیل شوی، نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونو سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انځور ډیر ښه وړاندې کړی. د ګران په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شعر لا ښکلی کړی. ګران چې د غریبۍ کوم انځور کاغلی، هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شعر د هغه په خپله ژبه اورو.
پور اور لگو یخم جذبہ نکلا منگ درانا خر کو پذان رکھ و رش پر نکلا اور دا محبت دا قتل دیا نہ قبان کیجی دا محبت دا قتل دیا نہ قبان کیجی منگا ددا سے شیخ پخل باندھ توبہ نکلا ہاں دا محبت دا قتل دیا نہ قبان کیجی منگا ددا سے شیخ پخل باندھ توبہ نکلا اور چمو دزڑ تارو نہ چیڑی نہ سمجھے پور تکڑی چمو دزڑ تارو نہ چیڑی نہ سمجھے پور تکڑی دا وقت دا ساز گتو پیو ہنر نامہ نکڑلا اور منگا پاگوی شو دا خلق نہ تراخٹو دو منگا پاگوی شو دا خلق نہ تراخٹو دو منگ دا روزگار پستور جب اخل خوگا نکڑلا او مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د زلف په سایه کې ساده من کړلا مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د ګل په څوري خپل ساده من کړلا بل کړه کړه د پرځوی نه تا د خو بدو کړه کړه د پیرځوی نستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سما څه چل نه کړلا او ما سره چې مونږه د یو بل نه جدا نشو تروم روم را مونږه د یو بل نه جدا نشو تروم روم را د هم ګرانا د حالات جبد نه کړلا مونږه د یو بد نه جدا نشو تروم روم را بیا مو هم ګرانا د حالات جبد نه کړلا
پرلې چراش نو پټولو تنو نو راشي پرلې چراش نو پټولو تنو نو راشي شودو نهر شیرین لا بے پیشے راولو رشدو نہ شیرین لا بے پیشے راولو گرانت خپلو عزم اختو چلوے ہر
د ادب جام په نننی برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر اشرف خان هجری د ژوند احوال ته بیانو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اشرف خان هجری. اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1440 هجری کې زیږیدلی دی. هجری په خپلو اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت هجری راوړی دی. کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1290 هجری کال کې د سید امیر خان صوبدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو. نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو. د بند سختو کړاوونو نه وروسته په 1196 هجری کال کې ومړ. هجری د اشعارو یو دیوان لري چې په 1915 عیسوي کال کې ترتیب او چاپ شوی دی. د هجری نور اثر تر اوسه پورې لا نه دي څرګند. د هجری په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزه، پاړکي او د شیر نور ډولونه لیدل کېږي چې د اشعارو ټول بیتونه 4.5 زرو ته رسیږي. هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوی د ژوند حالات او شاعري یو خاص رنگ لري، ځکه هغه د ژوند یوه لویه برخه په قبیلوي جګړو کې تیره کړې ده او د ژوند وروستۍ برخه یې د فیوډالي مغولو په جیل خانو کې تیره شوې ده چې په دغه وخت کې د خپل زخمي زړه نه ډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دي او د هجری د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلی باب دی. د ده په اشعارو کې د خوښي وږمې، د خفګان څپې، د جنگ ترخی، د هجر غمونه، د اوږد بند کړاوونه، د بیلتون ناتارونه، د خپلوانو ناخوالې، د فیوډالي مغولو ناکردي او نور د شیر په ژبه څرګند شوي دي. د هجری د اشعارو یو لوی صفت دا ده چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نښتی او د مینې هدف یې د انسان طبیعي محبوبه ده. خو ګوردونکو، دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه. څو د یار د مستو سترګو نه جدایم، څو د یار د مستو سترګو نه جدایم، لا هو کړی د حیریت خونی دریایم، د زیګر وینې مې وخوړې غمونو، د زیګر وینې مې وخوړې غمونو، مرګ جګې جګې راشه اوس رضایم، که زما په خون مینې نن دیوار دی، که زما په خون مینې نن دیوار دی، د یار غم مې سبا وژني درته وایم، د کفن حاجت نشته شهیدان دي، د کفن حاجت نشته شهیدان دي، چې په تیغ د هجر مړه دي زی گوایم، د هیچا زړه تر وزن لاندې مشه، د هیچا زړه تر وزن لاندې مشه، چې مې یار د هجر ولید په دعایم، دم په دم مې د جار نوم په ژبه ګرځي، دم په دم مې د جار نوم په ژبه ګرځي، زه هجری له بله ذکره مبرایم، څوک د یار د مستو سترګو نه جدایم، لا هو کړی د حیریت خونی دریایم.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیږدي شوی، اوګزریات هم غشمن غشي وشتلو ته تیار کړی دي. دا چې د 19 سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
پارتیانو لخکر نا په بره تم شو تر لخکر وړاندې څارګرو خبر ورکړ. مخامخې د ساکانو لخکر ولید د جګړې کېږده یې ولیدله ورایا. ناڅاپي یې د فراه دښته کې پام شو چې ساکانو ورته لاره ده نیولې. یو منزل دی دوه لخکره سره لري. اشکانی لخکر د تللو خیال بدل کړ. د سپرو یو لوی لخکر یې کړ را وړاندې. ناڅاپي یې د وړو غرو خوا ته مخ کړ په دې نیت چې له دې لوړو پرې ورتاو شي. د سپرو لخکر چې راغی د غرو برید ته ملکې اشاره وکړله اورتون ته. سپاهیانو کاغذي واښه لنبه کړل. تک سپین دود شو د کېږدۍ له اړخه پورته. د تورم لوړې نارې انګازې وکړې او غشمنو غشي وټومبل لندۍ کې. په یوه شیبه کې پورته شغهار شو د اسمان خواته زرګونه غشي ولاړل. د پارتیانو د سپرو لخکر په ځغاسته د ساکي لخکر په لورې را روان و. د سهار لمر راکولې سپینې تورې چې ناڅاپه له اسمانه باران راغی. د برېښنا په څیر د غشیو توپان راغی. په سلګونو سپاره پرې ایستل اسونو غشیو وویشتل پارتیان پر ځیګرونو. بل ځل بیا غشمونو غشی په لندۍ کړې. بیا یې جوړ کړ پر سپرو باران د غشیو. یو څو پاتې ټپي شویو سپرو حی کړل. بیرته شاته د پارتي لښکرو خواته اردوان په ننداره و. د دې ټولو د مرګ کومې ته پراته دي د سپاره و. آفرین یې په تدبیر کړ د ساکانو. په مغرور انداز یې ومسلح کړ ته. د وحشي ساکانو ترپ دی او یا خرپ دی. دوی لا خوند زما د ګزار لیدلی نه دی. دوی خبر لا په دې نه دي چې زه څوک یم. د ارشک د لوی کاله ستر شهنشاه یم. د پارتیا د لوی لښکر تر مخ روان یم. د رومیانو او مصریانو ماتونکی. د بابل او ارمنیانو ایلونکی. اردوان د خپل لښکر سالار راوغوښت. قهرجن او په لوړ غږ یې ورته وویل د غوبو پووندو لښکر څه دی چې زما مخې ته داسې ودرېدلي. زما سپاره یې ګڼ په غشو راګزار کړل. دوی لا خوند زما د جګړې لیدلی نه دی. زما په لاس یې د مرګ درد څکلی نه دی. د پیلانو لوی لښکر راولی مخته. زنځیرونه یې ور پرانیزی پښونه. ترنګړونه ورته واغوندی د زغرو. هر یو پیل داسې په وسپنو کې پوخ کړی چې د غشیو هم د تورو لار ترې نشي. پر پیلانو قهرجنې کریغې وکړی چې له ویرې نه وحشي شي او سر واخلي. مخامخې پر ساکانو کړی ورخوشي. لوی لښکر یې تر پیلانو لاندې دل کړی. د سرتیرو ککرۍ کړی پښو لاندې. اندامونه تر پیل لاندې لاتاړ کړی. نیزوات او پلی بیل شول. لارې ورکړه. د پیلانو لوی لښکر یې کړ را وړاندې. خادمانو لوی زغرې را خورې کړې. د ساکانو څارګر غرنه ورته ګوري. اوګزریاس د نیزوالو ټولی راوست. د لښکر تر مخې ټول پر زنګون کیښ کړل. نیزې مخامخ دښمن ته شولې نیغې. اوګزریاس لا باوري پر خپل تدبیر دی. پټ په زړه کې ویری دلی له پیلانو. خو لا هغسې چالاک د جنګ په کار دی. د سهار لمر اوس یوه نیزه ختلی. د زرینې ناکراره زړه دربیږي. مخامخ هلته پارتیانو ځان چمتو کړ. د پیلانو لښکر جوشو راخوځیږي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com